وخت د غرمې 12 بجې سوینن د زیارت ورځ او بخشي وخت د ماسپښین 3 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2015 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د مشال ریډو په یو بل غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ او ملک امرزاده هرکلی کوو. د پاکستان وزیر اعظم ملګرو ملتونو غونډې ته وینا، د افغانستان د قندوز ولایت جګړه د جګړې په ډګر کې موجود له یو عسکر سره مرکه، د خیبر پښتونخوا د پولیسو او د وژل شوي بلوڅ سیاستوال نواب بوکټي د وژنې عدالتي کاروایي په اړه تفصیل پر روانه غړي کې درته لرو او په دوه منیمای کې روښانه مستقبل لرو. خو پایل خبرونه کوو چې ملک امرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټیکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای هواد پسیما کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. افغان چارواکي وای چې امنیتی ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز تخار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او تمه ده چې د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په ذاتی توګه د نښتو د مخنیوي په اړه نن خبرې اترې وکړي. تفصیل: دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای هیواد یې پسیما کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف پیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی اویاویمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد د دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر ښو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او ښو اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړې ده. ویل
We propose that Pakistan
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه ویل، د نوی افغان حکومت له راتګ سره یې له کابل سره اړیکې ښې شوې دي. هغه وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی. خو افغان چارواکي وایي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي، کوم چې پاکستان یوازې او تور بولي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز تخار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د دې عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې راوست. هغه وویل سیمې ته د نورو ځواکونو له رسېدو وروسته دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړي چې طالبانو په وړاندې مقاومت نه شو کولی او تښتې ته اړ شول. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز په ښار کنټرول لري او دښمن ته هم درنه مرګ ژوبله وختې ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رمیسته شوې پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستاني شمیر 250 ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم روکتي او لټون یې دوام لري. د یاد وزارت په وینا د ژوبل شو پاکستاني علاج د مکې او جدې په هسپتالونو کې روان دي. یاد دي چې تر پرونه د مړو شو پاکستانيانو حاجیانو شمیر 650 وو. د سواد په تحصیل کابل کانجو دمغار کې ناصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. د کانجو د پولیسو تاڼې مهارر امجد غفور نن مشال ریډیو ته ویل چې زبیر شاه نومیتن د خپل کور خوا کې پټو ته د سکار لپاره ورغلو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. په سیمه کې د پاکستان پوځ او پولیسو پلټنې شروع کړې دي. بل پلو تېره شپه په منګلاور بدر کې د کلي کونسلر دلدار په کور د لاسي بم حمله شوې چې پکې یو زنانه ژوبل شوې. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د دیرشو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. پوځي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې پاکستانی پوځ د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې چې پکې د دیرشو پورې وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په بمباري کې د وسلوالو پټنځایونه هم تباه شوي دي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی او وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. ایران تیرش اونې په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر دوه چنده اعلان کړی او وایي چې په دغه بده حادثه کې د ورکو شوو حاجیانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. نن د ایران په سرکاري ټی وی د هیواد د حج ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې اوو ورځې وروسته د ټولو زخمي شوو حاجیانو علاج شوی دی. د بیان له مخې داسې فکر کېدلو چې د ستمبر په 24 له مکې سره نږدې په ټیل ماټیل کې 1,420 حاجیان مړه شوي دي چې د ایران سره تعلق وو. د سعودي عرب انتظامیه په دغه پیښه کې د وژل شوو شمیر 1,098 ښودلی دی. تمه کیږي چې د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ته اعلان د ستمبر پر 10 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په څنډه کې د خبرو اترو پس وکړ. کیری وویل چې کېدی شي په دې اړه سلا مشورې د اکتوبر په 1 نیټه وشي. د روسي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي تر منځ حادثاتي نښتې تر هغې وروسته سیوا شوي دي چې کله روس د ستمبر په 10 په شام کې خپل اولنی هوایي بریدونه وکړل. روس وایي چې د اسلامي دولت وسلوال یې په نښه کول، خو بیا امریکایي چارواکو او د شام د اپوزیشن ډلو ویلي دي چې دغه بریدونه په هغو سیمو نه دي شوي چې د اسلامي دولت وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د شام قومي ائتلاف ویل چې د روس په دغو بریدونو کې په هم صوبه کې 6 وګړي وژل شوي دي چې پکې 15 ماشومان شامل دي، خو روس له دغو تورونو انکار کوي. او وروستۍ خبر د سپورت شي، د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ د 5 لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن ترسره کیږي. زیمبابوې په ټاس ګټلو سره پاکستان ته د اول بیټنګ موقع ورکړه. دا وخت په روان میچ کې پاکستان په 3 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په نقصان 131 منډې جوړې کړې دي. پاکستان تر دې وړاندې د کوربه هیواد زیمبابوې په وړاندې ترسره شوې 2 اوریزې لوبې ګټلې دي. بل پلو د افغانستان د کرکټ لوبډله هم د زیمبابوې په وړاندې د یو شمېر لوبو لپاره د هیواد ته ورځي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اغستل کیږي او په 1.48 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ. د عربي امارت درهم په 23.30 روپۍ او په 23.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ. او 2.2 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.6 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6 او کم نه کم 19، بنو کې 24 او 19، او کوټه کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 43 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له ملیحه مرزاده څخه واورېدل. او اوس هم د په روانه غړي کې د مهمو ریپورټونو مهم رپورٹونه دادی. پاکستانی وزیر اعظم د هند سره د اړیکو د شکور لپاره څلور وړاندیزونه کړي چې پکې دا یو هم شامل دی.
وی پروپوز دټ پاکستان
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي.
افغان حکومت ادعا کوي چې د کندوز ولایت له طالبانو بیرته اخیستی. د جګړې په میدان کې موجود یو افغان سرتیری وایي:
یو کیلومتر لاره پاتې ده چې تاسو ته نور دی خان د ډېر طرفه ټول
تشکر دي. او په روشانه مستقبلونو نس پروګرام کې به د لن کلسو سکولونو بیا ودانول او زده کړو شروع کول په اړه واوري چې پکې د سکولونو بهر جنوت د تعلیم هور کول سلسله هم شامل ده.
چکه می ماشومان د سکول نه بار دي نو هغه ته مونږه د 3 کورس سره نو دا مونږ یو نیم کال ته ډایریکټریټ اف کریکولم اند ټیک ټیچر ایجوکیشن په تاون سره جوړ کو.
یو شمېر نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. تر دې وړاندې چې خبرونه پایل کو دلته د پاکستان او زمبابوي ترمنځ د کرکټ لوبډلې په اړه معلومات ورکوو. هغه دا چې په 50 اوریزه دغه لوبه کې پاکستان دا وخت بیټینګ کوي چې په 0.2 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو 1.6 رنزونه جوړ کړی دی. او سم لومړی رپورت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړه او په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. وزیر اعظم نواز شریف له هند سره پر پوله د تاوتریخوالي کمون لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. پوروال کاکړ د نواز شریف د وینا په اړه رپورت لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایي میغونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي وژل شوی دی. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریزي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. ده وویل
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوتا کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوی افغان حکومت لره تک سره یې له کابل سره اړیکې شې سوي دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
پوروال کاکړ لکه څنګه چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته څلور وړاندیزونه کړي دي او پوره یو وینا یې ملګرو ملتونو ته وکړه. هم په دې اړه مو له ډاکټر اعجاز خټک چې د پېښور د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی مرکه کړې او له دوی پوښتلې چې د نواز شریف د وینا اورېدلو وروسته دی او د ده ودې خبرو ته وړاندیزونه ته څنګه ګوري؟
پاکستان
خبر شکار چې نړۍ یا دنیا چې دا غه د پاکستان دی خبرو ته د کشمیر په مسله کې اوس وګ شدي
دنیا خوب والی دی انڈیا او دی پاکستان مسئلہ حل چی کشمیر مسئلہ اوی کی یو نیرو مسئلو کی یو مسئلہ دا اوس آغا مسئلہ حل چی دل دا ضرور چی دی پاکستان موقف دی اومن لے چی ای بو والی دی جنگ ختم چی خلقی او تعلق دی سم چی یکش دی جگر خطرہ چی ارکی چی دوه ملکونو سره نیوکلیر دغه دی او یو خطره بوي خو ډېر هم زیات خلک وایي چې دا نه استعمالوي خو چې تا سره یو وسله وي نو هغوی یو چانس پیدا کېږي چې هسې نه څوک یې استعمال کړي او به ډېر لوی تباهي وي ډېر لوی سوشه دي نو دنیا او دلچسپي دا ده چې دی دا جګړې دی دا تعلقات دې سم شي نو دا دې خاطرې نه علاوه هم د شتې لپاره د ټول ځای لپاره پاکستان ته هند ته افغانستان ته کانګرس ته د ټولو لپاره بالکل دی علاقے حالات بدلی ہوئی
تھی خدا صاحب دا پاکستان دا وزیر اعظم دے بیان پہ جواب کی دا ہند سے کم دا دفتر خارجہ ترجمان دے وکاس سورپ هغه په ټویټر باندې ځینې ټویټونه کړي دي او یو خبره دا کړې ده چې پاکستان د دهشتګردۍ نه بلکې د خپل پالیسيانو شکار دی او خپل د دهشتګردۍ یو غټ سہولتکار دی او بیا بل ټویټ دا کړې دي چې کشمیر د خفوج استل یا د غیر عسکري کول د مسلې حل نه دی بلکې حل دا دی چې پاکستان غیر عسکري سي او نو دغه خبره د هم کړی د چې په پاکستان چې کوم ادمه استقام دی هغه د دهشتګردانو لوجه دی هغه چې پاکستان خپل پیدا کړی دی او الزامونه اوس پر خپل هغ غوانډیان لګی نو د هند دی جواب ته کتو کدل سي نو د دې معنی دا دی چې هند د څلور تجویزو ته ډیر غاړه نه ژدي که څنګه
نه دا ما خاص ته ما شېری دی خو اشاره وکړه چې دی ملټرایزیشن خبره آی تک انډیا شاید کم کشمیر دی هغه آی تک کوم تر وری روانه ده د امیر خطیلو به سوق ګارنټي ورکړي دا د دې تقریبا زیات اهمیت پاکستان کې دن نه وي دلته دا بیا بیانونه کوي او مختلف انالیس راځي او وګوره پاکستان سره خبره چې دی نه مني خو نور دنیا هم دا ویني چې دا څه حالات دي او انډیا کې به اثر نه کوي ما خیال دی یا تقریبا دلته کې اکاونټ دی کې شو پاکستان کی وہ تکلیفیں ہوتی او نور آغا ڈپلومیٹک جتا پاکستان سے کبھی نیا لاکھ رہی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
او سمزو افغانستان ته د افغانستان د کندوز شهر د برتنیول لپاره افغان او بهرنی ځواکونو عملیات پیل کړی دی افغان ځواکونه هیله مند دي چې ټول کندوز به ژر تصفیه کړي خو رپورټونه وایي چې طالبانو مانونه شته او په لارو کوڅو کې کنټینرونه درولي وو څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي د کندوز د تازه حالمو احمد شیبر خبروي
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پلي جګړه کې برخه واخیسته تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لورته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستان د نړیوالو محارب ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي
அந்த அவசியமே
ریوټرز اټرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغه لارو کې چې پر شار سپری دي ماینونه یې شېدي ریوټرز اټرانس د کندوز په شار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالف وسلوالو په لارو کې کانټینرونه هم شېدي څو د تګ راتک مخه ونیول شي د افغانستان د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افضل امان اسدی رډو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوې دي
دشمن په یقین په واقعیت کې بسیار بیروي او بیمورال
دشمن په واقعیت کې ډیر بیمورال دی او موږ تر بل هر وخت ډیر شتم تو شوې د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د شهر د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مزکنو یو ځواکونو له قومندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلی اردو له قومندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را پدې خو چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولای دی د کندوز هوایي ډګر ته له نجلي سیمو او دورې څخه یو شمیر شاریان د کندوز خان آباد بندر لوټه تشتیدلی دي جنې هم بیا د چهار درې لاري په تیرو دریو ورځو کې د بل خواته تللی دي یو شمیر هم گاونډي تخار ته کوچیدلی دي د شار دوکانونه بندي برق نشته او خوراکي مواد په سختي پیدا کیږي.
د احمد شبر او احمد شبر د قندوز شهر په مرکزی چوکي له افغان سرتیر سره مرکه کړې ده. دا غو فوج دي چې زموږ په سارنې خبرونه کې ازادي رادیو ته ویلو چې ډیر ژر به افغان ځوکونه شهر ته ننوځي. د مرکه په پیل کې د اسکر د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي رادیو ته ویل
خپل نن د غلای نه ته ما کومه خبره نه خپل دا چاو دي دا د پروستان دي او تم څه څه د مديګر پر ان شاء الله ورته ته څه کیږي ان شاء الله
کومې سیمې پاتې دي تر اوسه پورې سي الته لا هم طالبان شته
ما صحه او یو یو کیلومتر لاره پاتې ده چې تر څو چې نور دای خاص د درې طرفه ټول تشکر دي تقریبا د دوه نیم سوه لپاره د ګاګ انکړي دي چې نیمه کې مرکړي دي دوه نیم سوه لپاره د تیاری سي دي چې اوس هم د سدونه په دغه شاو کې پاتې دي
تاسو ول چې تقریبا دوه نیم سوه کسان د طالبانو مړه شوی دي په دې کې بهرنیان هم شته او کنه تاسو تر اوسه پورې د دقیق نشي پیژندل شي خارجیان هم پکې شته او کنه
په دې کې چینایان دي تاجکان دي او ازبکستان هم دي ډېر ګروه خلک پنجابیان دي کې شته
تر اوسه پورې د عملیاتو پر مهال باندې تاسو ځین مصالح کسان ژوندې هم نیولې دي
ژوندین ډېر کم نیولې دي لږ دغه څه سره ژوندین ولې نو کم هم کړی دي
د شار په منځ کې دغه وسط تاسو له ما سره خبرې کوي د ځینو شته چې حالته مقاومت وي او یا د لا افغان ځواکونو سره طالبان کوي
وو تقریبا د 300 متر کې مقصد موږ خاتونه پراته دي د شلشکل لري دي
د شار منځ اوس آرام ده د فیرونه پکې نشته
فیرونه کې څنګه اوس څنګه لري
د البته کې هم په بمباری کې برخه اخلي دغه وس
تاری بمباری کې وته بمباری ته دوام
ورکړو ستاسو ملګرو کې څوک ټپيان شي بي دي او یا چا ته تلفات اوشته
موږ ته نو پر تلفات ان شاء الله به نه اوخته او ځونه لپاره من د پنسيري دي کنه کې نو تلفات به نه راځي
دا څه خبر لري چې ځینې طالبان له کندوز تشدیدلې دي نور سیمو ته تللې دي او کنه مقاومت کوي
وو د څه معلومات نه معنی د معلومات راغلي د کشمیر معلومات د طالبان د تفاهم شي او په حرکت کوي دا او امر خاطر تشدیدلې دي
د کندوز شهر افغان ځواکونو محاصره کړی دی او کنه ساسو عملیات د هوایي میدان لخوا راغلل او د کندوز تر چاو کرا ورسېده
څلور فال معاشره دایمنګه تاسو د رپورټ کې باندې وځي او ستاندا اوس مال په منګور لا سره ورسې ده و چې جنگ په سوالا کې نه دی خونه د دې خونه موږ په یوه تاسو نه لیک نو هغه شمال په جنوب په جنوب په موږ د واکونه د شرق باندې او غرب هم کړی دا کوم څه کې بلاګه ما چې واځه خبر باندې چې ما سره کېږي دی به
په انګور باغ سیمه کې څومره طالبان تقریبا ساسو په باور باندې محاصره دي
تقریبا 300 نفر محاصره دي د انګور باغ کې
داو د کندوز د جګړې په ډګر کې یو افغان اسکر چې له احمد شبر سره خبرې کولې او دا خبرې سهار په سهارنې خبرونو کې کړې دي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلي
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سمزه خبر پښتونخوا ته د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره جدي نیولې ده چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیه پروګرامونه جاري ساتلو لپاره د مالی مرستې غوښتنه کړې دي د پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی پرون مشال لیډو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت وار د مخه پولیسو ته یو زیات اندازه پیسې ورکړې دي د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لجل سوي یو خط کې اندیشنه شوډلې و چې د پیسو د کمی له وجې شاید پولیسو سرتیر د تربیه یو شمیر مرکزونه وټړي تفصیل په شوره د غلام غوث پر ریپورت کې
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیپ سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګي وښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچيري پولیسو ته مالی پنګي په وښ ور نکړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندیدلو خطر دی د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مې چې کله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوي دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړنه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په باب له خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 2010 مقابله کې چې کم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوي دي خو چې کم د صوبایي بجټ حصه ده نو د هغې کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمی دی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
نه شو کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان د پخوانی فوجي مشر جنرال پرویز مشرف وکیل وایي د سپینشری بلوچ ملت پاله وژنه د خدای رضا وه، دا رضا دی تسلیم کړل شي او پرویز مشرف او دغه ملګری دی له دغه مقدمې څخه آزاد کړل شي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د نواب بوکټي د وژنې د کیس تر اوریدنې وروسته له خبریالانو سره کړي چې زموږ خبریال خدای نو نصر پرې ریپورت راکړي.
د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینجرای بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټی چې د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی، د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د نوموړي د کیس تر اوریدنې وروسته د پرویز مشرف وکیل اختر شاه ایډوکیټ له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د نوموړي وژنه د پوځي عملیاتو له امله نه بلکې د غار له نړېدو څخه شوی، ځکه نو باید همدا د خدای رضا تسلیم او نور دا کیس ختم کړل شي. تر اوسه پورې تاسو ټول یې پلټنې او ګورئ، دا کیس یوه حادثه ده چې غار نړېدلی او نور د هیڅ شي ذکر نشته. نو زه دا وایم چې موږ ټول پاکستانیان یو، موږ هم ټول له بلوچستان سره مینه لرو او زه د نواب اکبر خان بکټي او د هغه د زوی جمیل اکبر بکټي ډیر عزت کوم. نو دا مړینه دي د خدای رضا وګڼل سي او موږ باید له یو بل سره کښېنو او پر مخ ولاړ شو. خو بلې خوا ته د نواب اکبر خان بکټي د زوی وکیل سهیل راجپوت ایډوکیټ بیا دا خبرې نه مني او زیاتوي له دې ول خبرو کولو سره څوک لدې کیس څخه خلاصې ده لینسی.
اس قسم کی باتیں کر لینے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے.
لدا سی خبرو کولو سره څوک لدې کیس څخه کل هم خلاصې ده لینسی. هغوی دی دانه هیروی چې هغوی به د نواب اکبر بکټی تر وجل ورسته آرام په خپل کور کې ناشتوي. موږ به له عدالت څخه دوی ته په هر صورت سزا ورکوو.
ضرورونه سزا دلوارنګ.
د نواب اکبر خان بکټی د وژنې د کیس اوریدنه تر دې وروسته د اکتوبر تر 28 نیټې پورې وځنډول شوه. د یادولو وړ ده چې د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینجرۍ بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټی په 2006 میسوي کال کې کله چې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف واکمنۍ وه په پوځي عملیاتو کې وژل شوی و، چې تر هغه وروسته د نوموړي مشر زوی نوابزاده جمیل اکبر بکټی په پرویز مشرف او د هغه وخت د پاکستان او بلوچستان په لوړپوړو چارواکو د خپل پلار د وژنې کیس درج کړی و چې له تیرو 15 کلونو راهیسې یې اورېدنې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
سوخته کنشته چې زمونږ د پښتنو تفوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مېږي کې ما ډې کنده تا پورځان داسې زنګول ما د ماشوم بچو بچا پډې راشن لور مېم دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وسې مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کار کې اول د ترته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک
او سم درینې مې بچې کېدن کې دی ملي ها مرزاده به د خبرونو لنډي سوړان دکړي
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هوا د پسیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. نواز شریف ویګه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د ترګرې پر ضد او د امن لپاره د خپل هوا دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. نوموړي په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر خو اړیکو او د امن لپاره د دې هوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز څخه زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی رویټرز خبری ایجنسی ته ویل چې امنیتی ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې واخست. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رمیسه شوي پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستاني شمیر 2500 ته رسیدلی دی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 ساجیان لا هم روغتي. د سوات په تحصیل کابل کانجو دمغار کې ناصرګند وسوالو د ځای امن کمیټه غړي په ډزو وژلې دي. د کانجو د پولیسو تاڼي محرر نرمشال ریډیو ته ویل چې زبیر شاه نومیتن د خپل کور کې پټو ته د سکار لپاره ورغلیو چې نامعلومه کسانو پر ډزې وکړي. د پیښې ذمہواری چانه د قبول کړي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د ډیر شو وسلوالو د وژنې داوا کوي. آزاد سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړي. وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر دوه چنده اعلان کړی او وایي چې په دغه بد حادثه کې د ورکو شو حاجیانو د منډلو هیڅ امید نه ښکاري. نن د ایران په سرکاري ټي وي د هوا د حج ادارې په بیان کې ویلي چې د پیخه او ورځې وروسته د ټولو زخمی شو حاجیانو علاج شوی دی. تمکیږي چې نن د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. د روسي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي ترمنځ حادثاتي نښتې ترغی وروسته سیوا شوي چې کله روسه ستمبر په دیشمه په شام کې خپل اولنی هوایي بریدونه وکړل. او د پاکستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډلې ترمنځ 500 ورځنیو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې د زیمبابوي په ټاس ګټلو سره پاکستان ته د اول بیټنګ موقع ورکړه. لږ سات مخې پر روان میچ کې پاکستان په 2 اوور کې د 500 لوبغاړو په نقصان 140 اتیا منډې جوړې کړې وې.
دا خو د خبرونو لنډیز چې ملي ها مرزاده وړاندې کړل د پاکستان مطبوعاتو سړي کړي احمد الله تبغوشو.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دی او ټولو شراکتدارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورځپاڼه لیکي که په افغانستان کې ناقلاري وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي. نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړی شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دی. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکه پاکستان د سہولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي، نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي، بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د یو سہولت کار په هیڅ پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دوانو ډلو باندې ده. او رسپانه لیکي چې افغانستان د بدمنۍ او جنگ لوجې د 13 لسیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دی چې لوجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راوستلو لپاره دوانو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي. آج رسپانه خپل اداریا په ملک کې د توانایي په بحران لیکل دا او رسپانه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. او رسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کول په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سٹریٹ جرنل د افغانستان پر کندوز شهر د طالبان د حمله او پترس کې امریکا ته د متوجو سو امنیتي ګواښونو برتانوي دی ټایمز رسمانه د افغان طالبانو د بریدونو پر وړاندې د افغان ولس ټینګ تعهدات پر موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي. تفصیل له مجید بابا راو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی گزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنگرونه هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه دی ټایمز په خپلې اداریه کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپله ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برقرفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې 9 میاشتې شوې دي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندې دي، یو دا چې دغه هیواد کې د 10,000 امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیزې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورځپاڼې په خبره کې د شی طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تیر وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمیر نړیوال رپورټ ترازو. روسیا الوتکو په شام کې پر لښته لښه او ځینو بمباری کړی ده. ماسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یې په نښه کړی دي. خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان وایي چې روسیا الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نسته. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی. خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباری نوي کړی. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف ویل روسي جنگي الوتکو پر هغو سنگرونو موټر او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریې دولتي تلویزیون لشتر لرجه د وسمو نمونه یاد کړل چې روسي الوتکو پر بمباری کړی ده چې په دغو کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسي جټ الوتکو حمص ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسي الوتکو په بمباری کې لښ تر لږه 16 ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمه وشتري چې خلک یې لوي کال رئیس د غزایونه له داعش څخه ساتي. بل دور ته رويټرز اژانس د فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزيشن ډلې ډيري په نقشه کړې دي. پولیس کې اوشمیر سیاسي چړونکو هم ویلي دي چې د همس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتو د امنیت شورا حقیقوندې ته چې مشي د روسي په غاړه و د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې پر ورځ ویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباری کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ.
پر پلانیرونی سوومیسنخ دیستوی په борьبه سې ګیل
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړو مشکوله شو چې د دغه مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکو دا غواړي چې په سیمه کې د ترورستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسیا الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
او سم د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې پرون د افغانستان په خوست کې د ځای داري یو شمیر مسولینو خلکو په یو غډه ناس کې د خبرو پر محل له وزیرستان یو کډوالو سره رواني مرستې کمی وبللې. دوی په غډه له نړیوالو مرستندوی ادارو د مرکزی حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې کډوالو ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله خیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ځایي ادارې مسؤلینو او یو شمیر قومي مشرانو په یو ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي پرانګ د کېدو په خوست کې لمیشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګوربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه د مرکزی حکومت استازو او یونیسیر نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګوربزو پخوانی ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړي.
دو خوراکی مواد دا د دغه ماجر ته ورکول تقریبا 15 پیګ مېشت کیږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو په یوه چې په دې دیوه هفته څه کوي د درې ورځې خوراک او خوراک هم نه کیږي دی وفامل.
محمد اکبر صدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصولان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چې خو سخ بدینه او سخ برنونه لري نو چې څه خیمه وټول په بدوت بجا کړی دي.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپل خبرو کې ګیله وکړه چې مرسته د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
دینځه کم اتیا کیلو غنه میشته په غامل او دل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشتې مو خوسته غنم خو چې کما دو څه کم سوال غنه وشتي د تارونه.
په خوست کې د یونیسیر مسؤل انجلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله او وی ویل
وی هاف اند وی ویل کنټینیو ټو اډوکیټ.
موږ په دغه جریان کې چې د ماجرین دفره نیرڅ هم د ډونرونو نه یا دغه خلک نه چې یونیسیر ته د ماجرین دفره بودیجه ورکوي چې یو څه وکړي شي د دغه خلک نه اضافي کومک نه جلب کړي د ماجرین
په اند وذ اذر یو ان ایجنسیز.
د افغان حکومت اجرایی رئیس سلاکار الهاج غزنواستنی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو د وزیرستانو یو کډوالو سره د مرستو د ډیرو دوه پټړاول
زره شورای وزیران کې شورای امنیت ان شاء الله ورسوم په لیکل ډول اول ته د غوړ وشي چې هغه نړیواله مؤسسې چې په دې برخه کې کومک نه کی چې دا دوی سپارښتنه وکړي حکومت چې کوم امکانات خاصه د شمې درسې دوه د پوره چې دا به ولته رسیدي او تصمیم پونی وي.
دی یادونه ورده په خوست کې لتر یو نیم کال راهیسی تر 2 لک ډیر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډیری د خوست د ګوربز په ګلان کې اوسیږي.
دا و د نجیب الله خیل رپورټ. او سم له دې سره خبري برخه د دې غړي پای تر رسیدي وخت را رسیدلې دی د ونس پروګرام روشانه مستقبل. دا پروګرام تاسو ته منور شاو وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پاکستانی چارواکي وايي په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې په تیرې سباندې یو لسیزه کې وسلوالو په سلګونو سکولونه وران کړی دي چې د نړیوالو مرستندوی ادارو په ملاتړ یې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. خو سیړونکو وايي په کار دي چې د بیا ودانۍ دغه عمل تند کړی شي ځکه چې په لکونو ماشومان د سکولونو د نشټوالي د وجې د تعلیم نه به برخې پات کیږي. د لړکې صوبایي او مرکزی حکومتونه هم حل ځلې کوي خو مرستندوی ادارې وای چې د ټولو سکولونو په مکمله توګه به حالي به وخت اخلي. د دې مسلې د حل لپاره یو مرستندوی ادارې په سواد کې یو پروګرام شروع کړی چې پکې د لنګښوي سکولونو د بحالۍ او د ماشومانو د تعلیمي عمل جاري ساتلو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې مشر احمد خان وای په سواد کې ځکه په تجرباتي بنیاد اول دا سلسله شروع کړه چې دغه سیمه قدرتي او انساني افاتونو ډېر ځپلې ده. نو موړی وای
د ټول کې د جینکو سکولونه یا د ماشومان سکولونه دا وی تعلیمونه چې کم دینو خراب شو هغه لپاره مونږ یو پروجیکټ جوړ کو چې هغه ته مونږ وایو انسپایر 1. دا سلور کال مخکې دا پروجیکټ مونږ جوړ کو چې هغه کې دوه سکولونه مونږ کنستراکټ چې هغه په دغه وجوهاتو باندې بیخي مسمار شو او سلوي سکولونه هغه کې مونږ چې کوم نیم یا د نیمې نه کم ډیمیج شو نو هغه مونږ واپس بحال کړ. نو دا دوه سلوي سکولونه دا مونږ واپس بحال کړ. د دې استادانو ته مو ټریننګ ورکو. د دې چې کوم دا والدینو د استادانو کمیټي هغه ته مو ټریننګونه ورکړه. دې کې مونږ یو نوی کار دا وکړو چې د هغه علاقې ځوانان چیري د هغې فورم مو جوړ کړ چې څه ته مونږ یوت فورم وایو او هغې مو د تعلیم د مخ وړاندې دپاره په دې پروجیکټ کې انوالو کړو.
احمد خان وای دغه تجرباتي پروګرام یې ډیر کامیاب وو او تر ټولو لوی خبره دا ده چې ځایي خلکو پکې نه صرف دلچسپي وو خو ده بلکې په خپل یې هم پکې برخه واخیسته. نو موړی وای دغه درې کلن پروګرام یې د پرایمری د سکولونو لپاره وو چې په مکمل کېدو یې ماشومانو ته یو وار بیا د پنځم جمعات نه بره د سکولونو د کمښت مسله رامنځته شوه.
نو بیا مونږ بل پروجیکټ پرې ما نیو لیکلو چې څه ته مونږ انسپایر 2 ول زم فیز رالو. اوس په دې پروجیکټ کې مونږ سرکار سره او د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره په شریکه باندې یو نوی ماډل انټروډوس کوو چې دا په ایشیا کې پرمبي ځل باندې دا سکیږي چې دې ته مونږ یو اکسلریټډ لرننګ پروګرام چې کومې ماشومان د سکول نه بار دي پنځم یې کړی دی او هغه بیا میډل سکول نشته او هغوی د سکول نه بار دي او دوه درې کاله پې تیر شو مو څه نو هغې ته مونږ دا د درېو کالو کورس چیرې نو دا مونږ یو نیم کال ته د ډایرکټریټ آف کریکولم اینډ ټیک ټیچر ایجوکیشن په تعاون سره جوړ کړو او د ایجوکیشن ډپارټمنټ په منظوري سره.
احمد خان وای په دې ځانګړي پروګرام کې به هغه ماشومان ته ډیره ګټه ورسی چې د سکولونو د نشټوالي له وجې سو کاله په کور پاتې شوي او وخت یې ضایع شوی وي. نو موړې په دې حق لوي
دې کې به مونږه 15 کلو کې چې کوم پرایمری سکولونه لري نو پای کې به مونږه سیکنډ شفټ شروع کوو هم پاکه ویلډینګ کې دا عوامو د حکومت په تعاون سره او مونږ به دغه ماشومان چری د پنځم نه پس اتم پورې په دې پروجیکټ کې بوزو او دا غوې ته تعلیم چې کوم ګیپ راغلی دی وقفه پکې راغلی را مونږ وایو چې دا ختم شي او بیا مونږ حکومت ته خواست کړی دی چې را دغه دوران کې تاسو دوی ته میډل سکولونه چې کوم دی نو دا منظور کړي.
د ماهر تعلیم په هیڅ د یادې مرستندوی ادارې کارکونکو خالده ادیب وای د سکولونو د نشټوالي بد اثرات تر ټولو زیات په جینکو غورځيږي نو ځکه دوی به په خپل د منسوبه کې د جینکو تعلیم ته خاص پاملرنه کوي.
دا چې کوم علاقو کې زمونږ دا پروجیکټ شروع کیږي دا علاقې د سواد ډیره لري علاقې دي چې البته د تعلیم رڼا لا دومره نه در رسیدلې او څنګه یو ریسرچ وکړو البته ډیره داسې ماشومان وي چې کم پنځم نه پس کورونو کې ناشته وي او د هغه مور پلار داسې دي چې هغه وخت چې د هغه بچی د سبق وای خو البته سکول نو نه میډل سکول او جینکو د پارا نه هاي سکول نو دا ماشومان هم دغه څه ناشته وي څنګه داسې علاقو کې کار کول غواړو چې کومې نهرونه علاقې دي او موږ دا غواړو چې هغه هغه علاقو کې چې کوم ماشومان دي او سپیشلی چې کوم جینکۍ دي هغه د روان دي راشي او خپل د ملک په ترقی کې خپل یو ډیر تعمیري کردار ادا کړي خپل خاندان کې خپل بچو سره خپل مستقبل کې. نو زمونږ دا منصوبه چې دا موږ دا ماشومان چې کوم کورونو کې ناشتي دی به سکولونو ته راولو.
دا چې زیاتره جینکو ته د سکولونو په تګ راتګ کې مسله وي او دا راز په سکولونو کې د دویم شیفت یا د مازیګر زده کړې با جینکو لپاره مشکلات خونه لري په دې پښتنه نوموړي ویل
تاسو ډیر ښه سوال وکړ دا دوا غټ چیلنجونه دي موږ ته خدا دا چې چل دی چې دا کم ځای کې چې موږ دا سکولونه سلیکټ کړی دي دا موږ باقاعده د دې سټډي کړی ده او دا کورونه چې کم دي دا داسې ځای کې دي چې هلته چې کم سکول موږ منتخب کړی دی هلته د دې ماشومانو رسائی چې کمه ده ایکسس چې کم دی هغه به ډېر په آرام شي لکه دوی ته خطره نه ده او سیکنډ شفټ مطلب دا نه دی چې موږ 4 یا 5 بجې به دا پروګرام شروع کړو چې څنګه دا سکول ختم شي ایک بجے نبا تقریباً ایک نیم بجے نبا دا پروگرام چکم دے دا با شروع شی او دا دے با خپل یو ٹائم دے دے دا پارا مون گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سرا باقاعدہ مونگا یو دا دے اگا چکم نصابی ادارا دا گے سرا باقاعدہ مونگا اسکیم آف سٹڈیز چکم دا اگا سازہ کرے دا او اگے کے بعد دے دا سیزن کی
خالد ادیب وای د ماشومانو او بیا د جینکو د تعلیم په لړ کې د مور پلار کردار ډیر مهم وی او دوی په سواد کې وکتل چې زیاتره مور پلار د بچو د تعلیم په حواله د هلکانو او جینکو فرق نه کوي نو ځکه دوی امید لري چې د اولنۍ منسوبې په سیر به یې دا وار هم بریا په نصیب شي په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو د وی لاندې د مینه پاس
تاسو د مشال ریډیو خبرونه روخانه مستقبل اوري د خبرونه کې دا وار په سواد کې شروع کړل شوی یو ځانګړي پروګرام په حق لا معلومات درکو چې پکې به د هغو ماشومانو د تعلیم لړۍ بیا شروع کیږي چې په کور ناشته کلونو ځای شوی دي د ماشومانو ته به د دریو کالو تعلیم په یو نیم کال کې ورکول کیږي تفصیل اوري دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسه
د تعلیم ماهرین وای نوې کول د یو قام سباون وی چې د ښه تعلیم او تربیت لپاره یې د استاد ترڅنګ د مور پلار کردار هم ډیر اهمیت لري دا چې حکومت او مرستندویه ادارې د ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره کوششونه کوي نو د مور پلار له اړخه هم د ځمواري مظاهره کیږي او کڅنګ په دې پښتنه په سواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د کارکونکو ادارې مشر احمد خان ویل
یره جی مونږ هو ډیر پر امید یو ځکه چې دا سکول مونږ کله جوړول یا و پښتا بادول دوی کې ماشومان د نه برابر او دا رنگ او کوستا سو ګوره نو هغه د ماشومان نډکتی او الته دونا ماشومان دي چې استادان ته کم شي ویری او د خلکو دا شوق ته چې موږ مخ کې په خپل بچو باندې تعلیم وکړو دا د پښتنو خلاف پتن لګي چې چا پروپاګاندا جوړ کړی راځي د دې جنکو یا د لکانو د تعلیم خلاف دي نو دا سي بالکل نه دا سي بالکل نه تاسو که سواد یو ګوره نو په سکولونو کې په پرایمری سکولونو کې د ناستې ځای نشته په برنډو کې ماشومان ناستي اوس هغه ته دغه سهولت فراهم کول دا خو اول بنیادی ذمہواری د حکومت ده
احمد خان وایي چې حکومت د خپل محدود وسایلو باوجود هڅه کوي چې ماشومانو ته د تعلیم سهولتونه برابر کړي خو په دې کې اکثره وخت لګي چې په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي نو موړ زیاتوي چې د دوی ادارې د ماشومانو وخت د ضایع کېدل نه د بشکولو هڅه کوي
لګونته کومه وګورو نو که یو سکول جوړيږي نو هم څلور پنځه کال علي نو مونږه زمون منت د ادارې چری د ائیډیا په شانتي نو مونږ د یو حکومت ته سپورټ ورکو چې کوم دا منځنی پیریډ دی چې را د پرایمری سکول شتي او د میډل سکول چې جوړیږي سلور کال په کې تیر شي یا 15 نو دا وخت کې دغه نسل کوم را رواني 15 پاس کې نو دی بسکه نو دا مونږ حکومت ته یو سپورټ ورکو او یو ماډل جوړو ځکه چې سکولونه په زرونو رنگ شویری پسونو نه پزرونو لنګ شویری په خیبر پختونخوا کې او په فاټا کې نو موږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ پتاون سره د ډایریکټریټ اف کریکولم اینڈ ټیچر ایجوکیشن پتاون سره یو کورس جوړ کو چې داسې حالت کې موږ ته څه پکار دي ځکه تاسو وګورئ دا حالت خو په موږ مخکې نه راغلي اوس چې رااله نو دایې خو بس خلو باسو په شریکه
احمد خان نمو پختلی چې دا ډول منصوبه وړاندې مخته نه دراغلي د دې د کامیابیدو څومره امکانات دي هغه وای
زه د دې د کامیابی نه 100% کم دې مطمئن يم چې دا و کامیابی ان شاء الله ځکه چې دا په خنیت شروع شوی ری دا د عوامو د ضرورتو په مطابق شروع شي نو چې د سٹارټ نه تاسو عوام او د اړید ضرورت په مطابق یو پروجیکٹ ڈیزائن کے نو ظاہر خبر چیا با کامیابی گے بل دے کی اور ڈیرا کل خبر من کرے را چې دا پی ٹی سی چې ستمن وای د والدین او د استادانو دا کمیټي چې کم ده دا د سکول په سطح باندې دا مونږ د پی ٹی سی اوس ته کلسٹر لیول نیٹ ورکینګ کو چې د علاقې په سطح د پی ٹی سی یو نمائندګان راشي او هغه بیا د ډسټریکټ په سطح خپل مطالبه یا خپل مسائل چې کم دي نو د دې حل کوي او بیا مونږ په دویم انګل باندې په دویمه توګه د ایجوکیشن د بجټ انالیسس کو دا دې تجزیه کوي چې به پیسې څونه په کار دي آیا هغه عمر د ډیسټریکټ راځي که نه راځي او کار پیسې راشي نو هغه بیا په صحیح توګه په وخت باندې لګي او که نه لګي
احمد خان زیاتوی په کلونو د سکول نه بهر پاتې شوی ماشومانو د زده کړو بیا شروع کولو دا پروګرام به د صوبې نورو ضلعو او قبایلي سیمو ته هم غځوي. دا راز خالده ادیب وای چې د دې پروګرام په اولنی پړاو کې به د سواد په بیلابیلو شاته پاتې سیمو کې 15 سکولونه شروع کوي او په کې به د 1000 ماشومانو لپاره د تعلیم سهولت موجود وي. نوموړی د دې سکولونو لپاره د استادانو په حق له ویل
فی الحال بمونگا ہر اسکول دوپارہ دو دو استادان کم از کم دا بمون سیلس کے اور اگر دوپارہ بمونگا اخبار کے اشتہار نن صبح سے راروان دے او دا اگر پورا یو کرائیٹیریا دا کہ پا کم طریقہ اہلیت یو میار دے او دے دوپارہ با خاص فوکس پا سواد باندی چی سواد کے چی کمی معشومانی دی او دا سی ٹریننگ کرے دے یا سبق کے ویلے دے کہ اگر دراشی و دخفل علاقی ترقی کی یو فعال کردار ادا کی.
خالد ادیب وای د نړۍ پرمختللي هیوادونو د تعلیم د لارې ترقی کړي او د پښتنو د مشکلاتو ختمولو او پرمختګ لپاره هم تعلیم یوازنۍ لار ده. نو موله پښتون قام ته څه پیغام ورکوي؟
څنګه خو دې ډیر ساده پیغام دی چې تعلیم چې کم دی هغه د ټولو حق دی، هر ماشوم حق دی او دې ماشوم کې زمونږ بچیم شامل دي او زمونږ دا ماشومان جینا کې هم شامل دي. که دې حق نه دی نجومه پاتې کوو نو دا یو ګناه ده. ګناه ځکه ده چې زمونږ رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارکه ده چې علم حاصل کړي تو تاسو که ډیر لرې چین ته هم تاسو ته تللي نو تاسو علم حاصل کړي. هغه دا نه ویلي، هغه دا ویلي چې هر کس د علم حاصل کړي نو هر کس کې دا ټول راځي. نو خدای ته وګورئ، دا ماشومان چې کوم دي دا زموږ مستقبل دی او د دې سبق ډېر زیات ضروري دی. نو یو څیز دی چې کومه دې غربت نه دې تکلیفونو نه هر څیز نه چې موږ دې سره بهادرۍ سره مقابله کولی شو هغه شی موږ سره تعلیم دی. چې تعلیم مینه ده، تعلیم اخ دی، تعلیم چې کوم دی هغه زموږ مستقبل دی، تعلیم دین هم ده او تعلیم دنیا هم ده.
خالده ادیب د تعلیم ماهره ده، وایي د سوات نه پاس به د صوبې په نورو برخو کې هم دا پروګرام شروع کړي چې په کور ناستو ماشومانو ته به هم دا موقع برابر کړي او د دریو کلونو زده کړې به په یو نیم کال کې وکړي چې دا راځي وخت د ضایع کېدلو نه بچ شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 01212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.